ملګری مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر نه کی هلي او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملتیا کوي. د دې خبري غړی د سر موضوع په کراچۍ کې 13 شپه هغه 14 دا چې کسان ته مرګ جوړ نه ولې دا د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
خبر پختونخوا حکومت له مرکز د قبایلی سیمو د پرمختیا چارو لپاره د ځانګړو شو پیسو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه او یونیت چاروایي جګړې له اوکراین شپږ میلیونه خلک نورو هیوادونو ته کډوال کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پروان مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې و د شراب روپۍ په ترقیاتی کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نن په مشرق کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیایي پروژو لپاره د ټاکلو شویو پیسو وروستی قسط نه دی سپارلی.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول سره به روپۍ دي دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي.
د پاکستان په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت د روان کال د اپریل په 10 وروسته لا غېړنګ شو چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې له وزیر اعظم لرې کړل شو. موجوده مرکزی حکومت تر اوسه د خیبر پښتونخوا د خزانه د وزیر د غوښتنو په اړه سند ویلی. په کراچۍ کې بیگانه وخت له ګڼې ګڼې په یو ډک مارکیټ کې د 14 لکبله لګ تر لګ یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی چې په کې د سلورو هغه وضعیت نازک خودل کیږي. چارواکي وایي وژل شوی کس او ډېرې زخمیان ولسی کسان دي. پولیسو په سملاسي توګه د 14 د نویت په اړه سند ویلي. د کراچۍ د پولیسو افسر شرجیل کرل جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل هغه د داسې کومې پیښې په اړه ورلمخي خبرداري یا استخباراتي معلومات په لاس کې نه لرل. د اپریل په 26مه په کراچۍ کې درې چینایي وګړي او د هغوی پاکستاني موټروان په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول. د هغه برید ذمواري بلوس بلتون پالو قبوله کړې وه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامداري سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې تراین هایمبرګ خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او جنو ظلم شروع کړی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي باربرا وډ هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوال یې د یوه مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار وایي د فبروري له 23 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین په پوره معنا یرغل پیل کړی له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي. یاد اداره وایي د مئی تر 12 نیټې پورې له اوکراینه 6 میلیونه 9 زره 515 کسان وتلي چې 90% کې میرمنې او ماشومان دي. اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو ورځو کې د 1380 کلونو په منځ کې نارینهو ته د نظامي او ملکي دفاع د پیاوړتیا په موخه له ملک د وتلو اجازه نه ورکوله. د کډوالو شو میلیونونو اوکراینیانو ډېرې برخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته رسیدلي. جګړې 8 میلیونه نور اوکراینیان په ملک کې دننه بې ځایه کړي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې که هلته جګړه روانه وه نو د روان کال تر پایه به د اوکراینیو کډوالو شمیره 2 میلیونو ته رسیدلی وي چې له اوکراینه به نورو هیوادونو ته تللي وي. له جګړې وړاندې د اوکراین آبادي 44 میلیونه وه چې پکې د هغو سیمو آبادي هم شامله ده چې واک یې د روسیې یا د بلتون پالو په لاس کې دی. خبرونو پای
دس مشال ریډیو ته وګی نجیب عامر رمود د 12 بجو خبرونه اوریده که تر پای را سره پاتې شوی. د دې مهم راپورونو تر څنګ به نور مهم راپورونه هم اوریده. کراچی کې تیر شپه 14 شوه دا او پلټون کې وای چې بارودی مواد په یو سائیکل کې ځای پر ځای کړ شو.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل وقت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھیں ظاہر ہے سوری ڈیمیج ہیں.
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو د ترقیاتي کارونو لپاره تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړي.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع د کال د څلورمې حصې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی.
او د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د حیضې وبا خپره شوې ده. هلته یو ډاکټر وایي
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډیر سوي ده. په نن ورځ 223 کیسز تر دا ګور زیات راغلي ګرځو ټوټل ورځ کې څلور ډیت دي. یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و هغه مړ دی. درې کښنیان
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلې اوریدل شي. ورجو د خبرونه پیل کوو د سر راپورته. ورجو پرون د شپې نه وخت په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې یو کس وجل شوه او 14 نور ژوبل شوې دي. د ځینو زخمیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ خبدل کیږي. تر دې دمه د برید ذمہواري چانه ده منلې. تر دې وړاندې د تیر میاشتې په پای کې په یو ځانمرګي برید کې 4 کسان وجل شوي وو چې 3 چینایانو. له کراچۍ نیاز علي خان نور تفصیل راکړي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د مای په 12 د شپې د خار په صدر سیمه کې 14 شوي چې پکې یو تن وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي. په صدر بازار کې دغه 14 په داسې حال کې شوي چې د 14 لږ شپه وړاندې د دغه ځاینا د ساحلي ځواک یا کوست ګارډ ګاډي تیر شوي دي. خو یاد ځواک ویلي ګاډي او سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوخته. د کراچۍ خار د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پیښې پلټنې پیل کړې شوې دي او په ابتدایي معلوماتو کې معلومه شوې چې دا 14 په سایکل کې په ځای کړې شوې د بارودي موادو د لارې شوې ده.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل
دی وای چې تروسا چې کوم معلومات راغلی دا په یو سیکل پوری 14 ڈیوائس اخودل شوی وو. برید د شپې 11 بجې او 40 منټه شوی. زدا نګړم چې کومه اداره یا د هغوی گاډې هدف وو او سو گاډي چې بدی وخت کې لدیزه تیرې دل خراب شوی دي.
وخت گاډیاں یہاں سے گزر رہی تھی ظاہر ہے سوری ڈیمیج ہیں.
پولیس افسر ویلی چې د پیخې پلټنې پیل کړې شوې دي او دا ویل با د وخت نه اوړاندې وی چې دغه پیخه په کراچۍ پوهنتون کې د شوی ځانمرګي برید سره څه تعلق شته او کنه. په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل په 16 د چینایي انسټیټیوټ په ګاډي 14 شوی وه چې پکې د 3 چینایي استادانو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو. د دغه ځانمرګي برید ذمہواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. د کراچۍ په صدر بازار کې د شوی 14 ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په صدر بازار کې د 14 له امله په ځای ولاړ سو ګاډي هم تباه شوي دي او دغه 14 چې په کوم ځای کې شوې ده نږدې ورته د پولیسو او نورو امنیتی دارو دفتری هم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د کراچۍ د صدر بازار دغه 14 غندلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي تاسو پام یو سیاسي موضوع تر راګرځوم. د پاکستان پوز وای سیاستوالو له نه خایي چې د پوز د یو لړ رتبه در خلاف نامناسبه بیانونه ورکړي. په دې ورستو کې د پیپلز ګوند آصف سرداری او د مسلم لیگ نون مریم نواز د پیښور د کور کمانډر جنرال فیض حمید پاړه اعتراض نه ډکه خبرې کړې وي. پوز وای هغوی د سیاست نه ځان لري ساتل غواړي، نو سیاستوال دې هم له احتیاط نه کار واخلي. نور حال طاهر خان اورو.
ځنه سیاسي مشرانو بیانونه ورکړیو د پیښور د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید پاړه باندې. نو د فوج لخوا چې کوم بیان یې خبره شو، هغه کې دغه بیانونه الفاظ چې کوم فوج استعمال کړی دي نامناسب دغه بیانونه، او بیا ګڼلې دي او بیا سیاسي مشرانو ته ویل دي چې دوی دي د دغه سی بیانونه ډډه وکړي. او ځکه چې په دغه بیان کې دا ویل کیږي د فوج لخوا دا سی بیانونه د فوج کم مشران دي، مشرتابه ده یا قیادت ته، او بیا عام فوج دي، نو دغه غوکار او دغه مورال یا روحیه هغه باندې منفی اثر او غیظ کوي. او بیا دا د کور د کولی اردو یا د کور چې کم دغه ویل چې دا یو ډیر فوج کې چې کوم نور کولی اردو دی یا کورس دی دغه یو ممتاز دی حیثیت شل کار تر غره خلاف جن کی ساغ استعمال دغه بیانونه کړی دي. لیکن په بیانونه باندې بیانونه بیا د فوج بیان دین رسو راغی چې دور از وړان دی د پاکستان پخوانی صدر آصف زرداری په کراچۍ کې چې کله هغه آصف زرداری نه تپوسو شو د فیض حمید پاړه باندې چې هغه د وخت په خبر کور کمانډر دی، نو دا د چې کوم الفاظ استعمال کړ دا و چې هغه بیچاره خو کو ډیل نه لګول شوی دی، معنی دا چې هغه د پامه غورځول شوی دی او هغه حیثیت کم شوی دا زرداری. او بیا دغه بیان نه رسېږي بیا د مریم نواز نه تپوس شوی وو د فیض حمید پاړه باندې، نو هغه چې آیا د فوج راتلونکي مشر په هغه والي سره سوال شوی، بیا د فیض حمید نوم شکل واخستې شو، نو هغه دا خبر وکړه چې د فوج مشر یو داسې پکار دی چې هغه دغه چې کوم هغه شهرت وي هغه کې څه نقص نه وي، تنقید پې نه کیږي، دغه پاړه باندې شکونه نه. دا مریم نواز بیان وکړه. فیض حمید باره کې مختصر صرف خبره ختموم چې داسې یو تاثر وو چې کېدی شي هغه د پاکستان د فوج راتلونکي مشر شي، او دغه لپاره د یو کور یا د کمانډ د کمانډر دغه ضروری ده. نو بهرحال او شي ځکه چې د دفاع وزیر ویلې دي کو جنرال فیض حمید په هغه لیست کې وی سینیارټی، یعنی کو مشرانو کې، نو ممکن د چکل د نوې فوج ټاکل کیږي نو دا غنډه باندې به موږ ورکی.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپګو
خبرونه په دې برخه کې ورزو. خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت د قبایلی د لود پرمختګ لپاره د ټاکلي بجټ قسط دوی ته نه دی سپارلې. تیمور سلیم جګړه پرون په خبر کې په دې اړه خبري غونډه درلوده. نو موړي ورستو مشال ریډیو ته ویل دا قسط 10 ارب روپۍ جوړیږي او موجوده وفاقي حکومت لپکار دا چې زریه دوی ته وسپاري. بل یو شنون کې وای صوبایي حکومت دا غوښتنه باید په مرکز کې د تیر حکومت نه کړې وي چې کیه د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند سره وو. نور حال په خبره غلام غوس په دې راپور کې راکړي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په قبایلی ضلعو کې په ترقیاتي کارونو د مصرف شوی بجټ او مرکز ته د ورپوري بقایاجاتو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې پر روان مالی کال کې تر دې دمه 10 ارب روپۍ په بیلابیلو پرمختیایي پروژو مصرف شوی دي، خو اوس مهال چې په وفاق کې نوې حکومت راغلې نو د یادو سیمو لپاره د وفاق په ذمه د 10 ارب روپۍ روستي قسط نه دی جاری شوی.
د قبایلی اضلاع چې کوم بجټ دی په 3 کالو کې عمران خان صاحب 2.5 ګنا تقریبا 3 ګنا د قبایلی اضلاع بجټ زیات کړی دی. افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقی حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسه بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول 10 ارب روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړی، 10 ارب روپۍ چې کوم زمونږ حکومت ریلیز کړی وي هغه لګې دلیم دی. نن به زه فاینانس ډیویژن ته ختم لیکم.
تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت وو، نو هغه وخت به د حزبي اختلاف ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکه کولې چې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو په شمول د ای جی این قاضي فارمولې لاندې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې د پیسو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار نه دی لوبولې. د دغه نیوکو په اړه مې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دوی په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دور کې د دغه ستونزو حل کولو ته ورنږدې شوی وو، خو د بده مرغه د هغوی حکومت رانسکور کړی شو او اوس دا د موجوده وفاقي حکومت ذمواري ده چې د پښتونخوا صوبې مالیاتي ستونزې حل کړي.
اوور اینڈ ابو 100 ارب ملاوی دلو لس کالو کے جکم 1000 ارب ملاوی دلو اگیلے عمران خان سے پلان جوڑ کھڑیو آخو با این ایف سی جوڑے دو سر راضی اگے کے مونگا دا این ایف سی میٹنگ کال کھڑیو شوکت ترین صاحب دا وعدہ کرے وا چے مونگا با دے جون پورے دا دیم حل راو کاگو. افسوس سر چے دا امپورٹڈ حکومت راغ دا خیبر پختونخوا ہر پارٹی پا وفاقی حکومت کے دا اور مونگا پا صوبائی حکومت کی ہو تو چاہے ٹول پا وفاقی حکومت کی دی اگئی دے اس دے ای جی این قاضی دا پیسوں کے سم موف کی مونگا خوبا ٹولو کے مخ کے چھے کم دے اس دا بلکہ مونگا بے موف کو اور چھے دا نیٹ آئیڈل پروفٹ دے گا تا 180 ارب روپے دا کال را کی.
خو پا پیخور کی دا بجٹ پچارو نظر لرون کے خبریال عرفان خان وائی د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په مرکز کې د خپل حکومت نه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره عیني لاري نه دي کارولي.
د صوبائی حقوق هغه د وفاق سره په سی سی آی کونسل آف کامن انٹرسٹ یا مشترکه مفادات کونسل چې موږ ته وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصله کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره. خو چونکې په دغه دریو کالو کې موږ کتل درینو کالو کې چې صوبائی حکومت د سی سی آی په فورم باندې د صوبې هغه شانتي مقدمه نه د کړې کوم چې په کار و. وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه شانتي سخت خبره وزیر اعظم عمران خان صاحب ته نشو کولې کوم سخت خبره با چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب دا هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته کوله.
په پیښور کې خبريال او سیړون کې لحاظ علي وایي په مرکز کې د نوي حکومت د راتګ سره صوبایي حکومت ته اوس د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو موقع په لاس ورغلې ده.
مخکې لاس آزادو په خپل حکومت کې اوس خپل خلا آزاد شو مخکې داسې چلو چې دوی غوښتل نو خپل حکومت نه دوی ښه ټیک ټاک ترقیاتی راغره واسطه شو د بد مرغه هغه کارونه چې قبایلی علاقو د پاره پتیرو سلورو کالو کې پکارو هغه هغه رنګ نه دی شوی.
د موجوده مرکزی حکومت چارواکو د خزانه د صوبایي وزیر د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي، خو دوه اونۍ وړاندې په شانګله کې د موجوده وزیر اعظم شاباز شریف د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام د وزیر اعظم په وړاندې د صوبې د بجلی د خالص ګټي او نورو مالیاتي ستونزو د حل کولو خبره وزیر اعظم شاباز شریف ته وړاندې کړې و. خو شاباز شریف هغه مهال د پښتونخوا د بقایجاتو او مالی ستونزو د حل کولو په اړه سنو ویلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان په اوسر مخاطب ما د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان چارواکي خبر ورکوي چې د هغې صوبې په ځینو سیمو کې د حیضې ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي په ډېره بوکټي کې له 1500 سیوا کسان ناروغه شوي چې له منځه یې 4 کسان مړه شوي هم دي چې 3 پکې ماشومان وو. د بلوچستان حکومت وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له وجې هلته د حیضې بیماری خوره شوې ده او هغوی یې د مخنیوي لپاره لاس پکار دي. نور حال له کوټې ایوب ترین په دې راپور کې راکړي.
د یک پټ څخه 315 کیلومتره لري وختي ځلور ته د بلوچستان د ډیره بوکټي په پیرکو سیمه کې د ایزې ناروغي خبره شوې ده چې له امله د حکومتي چارواکو په وینا د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او نږدې 1500 کسان ناروغ شوي دي. په دې کې زیاتره د درملنې وروسته د هسپتالو څخه رخصت کړل شوي دي او شاوخوا 45 ناروغان لا اوس هم په هسپتالو کې داخل دي چې لویه برخه یې د ښځو او ماشومانو ده. ځکه چې په پیرکو کې دوه هسپتالونه په مریضانو ډک شوي او څلور ناروغانې وزلی هسپتال ډیره بوکټي ته لېږدولې دي. په دې ترڅ کې د ډیره بوکټي د روغتیا ځلی افسر اعظم بوکټي د مې په 11 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغي په سیمه کې د اوبو د اغه زیرمو څخه راپورته شوې ده، کوم چې هلته حکومت د بندو په بڼه کې سره یو ځای کړی دی.
کنټامینیټیډ واټر ہے اور سورس اف واټر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کر دیا اور کلیئر کٹ
دا دین اروغی د خبرې دوش کارا هیلت وبدی او موږ د اوبو ټیسټ کړی دی، هغه سپانه دی چې لامله کلرا یا د ایزی ناروغي خبره شوی ده، ځکه چې په دې ناروغي کې د خوراک هیڅ عمل نسته او دا په ښکاره توګه وبدی او زیر جنې سوی دی. د وبښتنې په جواب کې ډی ایچ او ډیره بوکټي زیات کړه چې اوس هلته ډاکټران او دوایان رسېدلې دي، خو تر څو چې د شنګ د اوبو ستونزه نه وي هواره شوې تر هغه وخت پورې پر دې ناروغي کنټرول کول ګران کار دی. بل پلو ته په ډېره بوکټي کې د ایزید څخه د ناروغانو او د انسانانو د مرګو د اطلاع وروسته صوبایي حکومت پر کار کې راغلی دی او د کوټ څخه ډاکټران او دارو درمل و ډېره بوکټي او پیرکو ته لېږدولې دي. په دې ترڅ کې چې مکاله تیر شپه ناوخته د بلوچستان د روغتیا د سکرتر سالی ناصر سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې د ایزی ناروغي د اپریل په 18 نیټه ښکاره شوې وه، خو د پلټنې وروسته دا څرګنده شوې ده چې د دې یو لوی هیلت اوبه دي، کوم چې هلته د خلکو د چنګ لپاره زیرمه شوي دي.
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډېره شوي ده، په نن ورځ 227 کیسز تر دا ګور زیات راغلي. ټوټل ورځ کې څلور ډیتس دي، یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و، هغه مړ دی، درې کوچنیان. نو تر اوسه دغه اوبه شو سته پکې نه ده، د اوبو چې تر څو پورې د سورس نه سبا شوی، هغه ټیم خو زموږ په لګیا دي تالاب یې ګر سبا کړی دي، چونکې دا د هیلت کار دی نه، دا د پبلک هیلت خو دی او د ډسټرکټ اډمنسټریشن خو دی. ډسټرکټ اډمنسټریشن کې بیا ډی سی زموږ د هیلت کمیټې هیډ دی، هغه ګردشان مینج کوي. نو د زموږ لخوا د دوی د دوایانو ضرورت و، هڅه د دوایانو بیا داسې طریقه تیر حکومت جوړه کړه. زخوس ما میاس کې راغله چې د په ډیسټریکټ لیول پروکیورمنت کوي د میډیسن، هغه زموږ کم یا چوز دی یا کم ډیسټریکټ ډیمانډ دی، هغه دومره کیپاسټی نه لري چې دوی میډیسن پروکیورمنت په ډیسټریکټ لیول وکړي. نو بیا هغه پروکیورمنت هم زله وښ
د نومړو په وینا د وبوچ کوم زیرمې یا طالبونه دي، دغه د صفایي کار لا نه دی پیل شوی او تر څو چې دغه کار نیمه وسرته رسیدلې تر هغه وخت پورې به حکومت د غزمنو خلکو لپاره یو بل انتظام وکړي. بل خواته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د پیرکو پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې او په سیمه کې د ایزی د ناروغي د خپرېدو په اړه یو تفصیلي رپورت طلب کړی دی. په کوټ کې د مې په 18 نیټه په جاري سیوی یو بیان کې الله وزیر د سیبیو کمشنر او د بخوري و ادارې پی ایچ ای ته امر کړی دی چې هغه دی په بیړنۍ توګه دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره نومبړي د بخوري و محکمې ته 10 ملیون روپۍ ځانګړي فند هم جاری کړی دی او ویلي دی چې تر څو یاد سیوی تالابونه نوې صفا سیوی تر هغه وخت دی په سیمه کې و خلکو ته دی د ټینکیانو د لارې اوبه ورسول شي. دلته خبره دا ونې ورده چې پیرکو ډیره بوکټي هغه سیمه ده چې د ګیس لوی ذخیره لري او د پاکستان د سوی ګیس په نظام کې د پیرکو لوی کردار دی، لیکن هلته د زیاتره خلکو او د غو د څاروي دارومدار د مونسون یا وسی پر بارانو دی. د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا هلته څلور غټ تالابونه جوړ شوي دي، کوم چې د ځایی خلکو په وینا د خاورو او مټو څخه ډک دي، خو بیا هم ځایی خلک د دې تالابو و اوبو چښلو ته اړ دي. د چارواکو په وینا چې د پیرکو د خلکو آبادی شاوخوا 15,000 ده، د دې لپاره سم د لاسه ډیپټي کمشنر ډیره بوکټي 2 د اوبو ټینکیانې برابرې کړې دي، کوم چې به هر ورځ به دغه خلکو ته د چنګ پاکې اوبه رسوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په مرکز کې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې لراتلونکو ټاکنو وړاندې انتخاباتي اصلاحات وشي. بل خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي دومره انتظار نشي کولای او در تر دره د انتخابات وشي. د سیاسي او انتخاباتي چارو پوهان وایي په حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې هغه اصلاحات واپس کړي چې د عمران خان په پوهنی حکومت کې شوي وو. په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د مې په 11 ویلي چې کله اوسنۍ ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي نو بیا به پکې برخه اخلي. بل خو بیا د پاکستان د انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ختم شو زر تر زر دي نو انتخابات وشي. د کراچي پونتون د جرنالیزم څنګ استاد توصیف احمد په 12 مې مشال ډو ته ویل چې زرداري او په ائتلافي حکومت کې د شامل نورو ګوندونو مشران لا انتخاب باتو د مخه انتخاباتي اصلاحات زکه غواړي چې دارنګ د الکترونیک ماشين په وسیله د مبینات درغلې کېدو امکانات ختم شي.
انتخابی اصلاحات ضروری دی او په اسانه کې دي چې ځکه چې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن نشته نو دا اصلاحات به ډیر په اسانه منزور شي. عمران خان غوښتل چې د الکترونیک ماشينونو په وسیله رائے اچونه وشي په کوم کې چې د دوه په ګټه د درغلېو کېدو خطر و.
خوب اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان په 12 مې مشال ډو ته ویل چې په انتخاباتو کې غټه درغلي هله کې دي شي چې پریزایډینګ افسران د خپل خوخي ګوندونو په ګټه د پولینګ سټیشنونو نتیجې تیار کړي. افضل خان وایي دا قسمه درغلې او مخه هله نیول کېدی شي چې د رای اچول لپاره برقی ماشينونه وکارول شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په خوانی حکومت پروسه کال په نومبر کې د پارلمان د غړې غونډې پر مهال په انتخاباتو کې د رای اچول لپاره د برقی ماشينونو د استعمال او د بهر ملکی پاکستاني وګړو د ووټ اچولو قانون منزور کړ او ویل چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په راتلونکو زمینی او عامو انتخاباتو کې به دا ماشينونه کاروي او بهر ملکی مېشت پاکستانی وګړي په دغه انتخاباتو کې ووټ اچول شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي چې حکومتي ګوندونه مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام او نور اوس دغه انتخاباتي اصلاحات واپس کول غواړي. خټک په 12 مې مشال ډو ته ویل د پاکستان په سر ملک چې خلک چې د بجلی د نشټوالي له ستونزې کړيږي نو د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ماشينونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. د په خبره دا هم ګران ده چې بهر ملکی پاکستانی وګړي چې شمیر یې شاوخوا 900,000 جوړیږي ورته په خپلو حلقو کې د انتخاباتو پر مهال د رای اچونې سهولت دومره زر برابر کړل شي. خټک وایي که موجوده ائتلافي حکومت د ګرانۍ په ګډون د نورو مسلو حلولو لپاره کار وکړي نو د حکومت رنګولو او د زر تر زر انتخاباتو کول لپاره د عمران خان رواني جلسې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د په خبره د عمران خان پر ضد جوړې مقدمې هم د نوموړي لپاره مشکلات جوړولی شي.
عمران خان خلاف چې کوم غیر ملکي فنډینګ کیس دی هغه کې قومي سمندر د ماتولو چې کوم هڅه شوې ده هغه کیس او دا چې دې هغه باندې نور کوم مقدمې په عدالتونو کې روانې دا غینه دا غو چې دل نه ممکن دي.
خو د کراچي پونتون د جرنالیزم څنګ استاد توصیف احمد وای په پټاباد په خبر جهلم او نور خارونو کې د ائتلافي حکومت پر ضد د عمران خان جلسو خو دا چې نو موړه د حکومت لپاره مسلې جوړولې شي. عمران خان د روانې میاشتې په اخره کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان هم کړی. موجوده حکومتي ګوندونه چې په خوا په اپوزیشن کې وو په عدم اعتماد تحریک سره یې په اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه وو او موجوده حکومت یې زر تر زره ختم کړ شي او نوې انتخابات وشي. خو ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د سازش تورونه ردوي وایي چې په مناسب وخت به انتخابات کوي. بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن په 26 اپریل ویل دي چې د 2023 کال مې میشت مخکې انتخابات نشي کولای. د دوی په خبره زکه چې تر دې مخکې ورته د سرشمیرنې او حلقه بندي په ګډونو یو شمیر کارونه کول پاتې دي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې 12:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لانډیر د نجیب احمد ناور.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پر روان مالی کال کې په قبایلی ضلع کې و د شربرو په ترقیاتی کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په خبري غونډه کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال راډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال ویل وفاق چې اوس یې وخت د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیایي پروژو لپاره د ټاکلو شو پیسو وروسته کس چې 1,000,000 روپۍ جوړیږي نه دی سپارلی. په کراچی کې بیګا نه وخته لګڼې ګڼې په یو ډک مارکیټ کې د 14 لک بل لک تر لګ یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي، چې په کې د سالورو هغه وضعیت نازک خدل کې تمګړې ته چا د بریټ مسولیت نه دی قبول کړی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامدار سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا د غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پای ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار وایي د فبروري له 23 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي. یا د اداره وایي د مئی تر 12 نیټې پورې پر دې سربیره 8 میلیونه نور یوکرانیان په کور دننه کډوال شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې که په یوکران کې جګړه روانه وه نو د روان کال تر پایه له اوکراینه بهر ته د وتونکو کډوالو شمیره 2 میلیونو ته رسیدای شي.
نجیب عامر اولاند خبرونه وړاندې کول. اوس د معمول نشریات ترازو راپورونو خواته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي چارو بیا خبرې تل پیل شوې دي. ډان رسپان لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مئی پر 12 نیټه پر امنیتي چارو خبرې تل بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده. په دې اړه عبدالحی کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان او امریکا د لوړپوړو امنیتي چارواکو ترمنځ دا خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تر سفر وړاندې سوي دي. بلاول بوټو ته د مئی پر 6 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون لالارې د مئی پر 13 په نیویارک ښار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. ډران رسپانه د مئی پر 12 نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرال ندیم انجم له 13 ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیم جی برنز په ګډون له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورسپانې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، البته باور کېږي چې مذاکرات د دواړخیزه امنیتي اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له شاوخوا 10 میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبرې اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلي ول. خو په پاکستان کې د اپریل پر 10 د عمران خان له واکا تر لری کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کېږي. په تیرو څه د پاسه 2 لسیزو کې ترګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزی ټکی پاتې سوی دی. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل سوی دا.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
وہ چھ دا افغانستان دا مسئلے بنا بدل شوی نو مغواڑ چھ دا افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د فوجي وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکاري تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې با وار لمخه خبرې هم روانې وي.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی. آئی ایم شور
عبدالباسط مئی پر دولسمہ نیٹا مشالری تول چې امریکہ هم په سیمه کې خپلې ګټې لري. د دغه خبره واشنگټن دلچسپی لري چې پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي.
دیکھیے امریکہ کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول، نو هغه مهال د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول، خو د سړې جګړې پای ته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل شوي دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره شایي د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه نشي.
دا اوس چې حالات دی په نږدې راتلونکي کې، نو داسې نه ښکاري چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیکا ملګرتیا جوړه شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پر مخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو، چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مئی پر څلورمه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد غواړي چې د ترګري د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ باندې غوړئ. اوریدونکو په دې نږدو کې د پاکستان وزیر اعظم نوې وزیر اعظم شهباز شریف چې کله سعودي عرب ته لاړو، نو هلته کې د سعودي عرب سره په لومړي سفر کې په اقتصادي توګه باندې مذاکرات وکړل. خو د دې نه علاوه پوښتنه دا ده چې سعودي عرب ولې په بیا بیا د پاکستاني حکومتونو سره مالی مرستې کوي. په دې اړه دا راپور تاسو وړاندې کوو د یو وړې دمې نه پس.
د اپریل په دیرشمه سعودي عرب ته د خپل درې ودنی سفر په پای کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وطن ته راستون شو. خو د سعودي چارواکو سره د مالی امداد په اړه د خبرو اترو لپاره د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل هغه هیواد کې پاتې شو. د مئی په پندمه د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال سعودي چارواکو سره د مالی امداد په لړ کې کړې خبرې هیله مندې وبللې او زیاته یې کړه.
زه بیا سر شار ریاست ولاړم او د سعودي عرب د خزانه وزیر سره می ولیدل. هلته موږ د اقتصادي مرستو په اړه تکنیکی مذاکرات شروع کړل. هغه نمو خاص توکړی چې سش کال مو کوم درې ارب ډالر واپس کولو، هغه لپاره دی یو کال مهلت راکړي. هغه په جاړه مثبته رویه ښودلې ده. بل مو د تیلو په بایو کې د 10% کمولو خواست کړی دی. هله ده په جاړه به هم زموږ په حق کې پریکړوسی. له دې پرته نورې مالی مرستې سعودي عرب خپل مجله د راکولو خبره وکړه. نو الله تعالی مو ډیر عزت وساتلې.
سعودي عرب د 2023 میلادي کال په دسمبر کې د یو کال لپاره د پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب ډالر نغدي ایښو دی او د 1.2 ارب ډالرو د تیلو د پیسو واپسای کې تر یو کال پورې رعایت ورکړی وو. د راپورونو لمخه دا مهال پاکستان د سختي اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. د سټیټ بینک د شمیرو لمخه په تیرو دوو میاشتو کې د زری مبادلې ذخیرو کې کمښت راغلی. د دې نه علاوه پاکستان د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو ستونزو سره هم مخ دی. تر دا مهال سعودي عرب په رسمي توګه پاکستان سره د مالي مرستو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني دی نیوز ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر ته د پاکستان د خزانې د وزارت چارواکو ویلي دي چې سعودي عرب پاکستان ته د 8 اربو ډالرو په مالی پیکیج ورکولو رضا شوی دی. حیدر د مئی په 10مه مشال ریډیو ته د دې مالی پیکیج په اړه وویل،
سعودی عرب نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ جو اس ٹائم 4.2 بلین ڈالر
سعودی عرب دو پاکستان دا موجودہ 4.2 ارب ڈالر پیکیج دو چند کڑو او 8 ارب ڈالر تے یہ ورسولو، خو هغوی دا پیکیج د ایم ایف د لوزنامې سره مشروط کړو، نو ځکه اوس ټوله توجه د ایم ایف سره په خبرو اترو مرکوزه شوې ده. خو سعودي عرب نه د پاکستان غوښتنه دا ده چې موجودات څه د پاسه د 4 ارب ډالرو د واپس کولو موده زیاته کړي او د تیلو رعایتي بیې 2.5 ارب ډالرو ته لوړې کړي، او چې کومې 3 ارب ډالر یې په سټیټ بینک کې خو دي هغه دې له 15 تر 15.5 ارب ډالرو پورې کړي.
5 سے 5.5 بلین ڈالرز تک کر دیں۔
سعودی عرب د اوګدی مدیر رئیسی د پاکستانی حکومتونو لپاره د مالی امداد او اقتصادي ملاتړ په لړ کې یو مهم هیواد دی، خو پښتنه دادا چې سعودی عرب ولې د پاکستان سره هر وخت په روڼ تندي اقتصادي مرستې کوي. د دې پښتنې په جواب کې پخوانی سفیر آصف دورانی وایي چې پاکستان د لسیزو راهیسی د سعودی عرب هر ډول امنیتی ضرورتونه پوره کوي او د هغې په بدل کې ترې هیڅ خرچه نه اخلي.
پاکستان ٹرین کرے دے دا ہوئی نیوی ہو سم پاکستان چلی دا ہوئی ائر فورس او ملٹری لینڈ ملٹری فورسز شری بھارت فرام پاکستان دے لاسٹ بی ٹریننگ پلر او سم تقریبا پاکستان س فوزن الٹ پا با سعودی اکستدی نو دا یو دس و بولچ دیر کمپریہنسو ریلیشن شپ دی.
د آصف دورانی په خبره دا مهال 2 میلیونه پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي او هر کال د 5 ارب ډالرو پورې زر مبادله پاکستان ته لیږي. د دې په خبره د ستراتیژیکي تعلقاتو له امله سعودي عرب نه غواړي چې پاکستان په اقتصادي حواله نسکور یا رنګ شي، نو د دې له امله په اقتصادي توګه پیاوړی پاکستان د سعودي عرب لپاره ګټور دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تو وگ یہی دو ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 په افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقوقو او ستونزو په اړه خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو نظر خاوند او په لندن کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې. لومړی ورته ویلي چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د حجاب د جبري کولو په اړه بحث وکړ. دا بحثونه سمره مهم او اغیزمن دی، نو مارج وای
هر غونډه هر خبره چوزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په غزای باندې اړه لري. لکه د ملګر ملتو سازمان بیا غت ځانګړې توګه د ملګر ملتو د امنیت شورا چې او نه ملګر ملتو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان پکلا په ملګر ملتو سازمان کېږي د نسبت دي نه په نورو ځای کې کېږي په نور ملکو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارج صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې سند ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولای سی باز افسر پلاس کلری چې طالبان باندې فشار راوړي کې چیر دوی تغییر نه وړي او دوی وضعیت دوام ورکړي مثلا ما خوانځي پایل نسی او د انجورو تاق ورنه کې یا مثلا د جام مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي یا نور شکنجه او فشار په بغړو ورکړي کولای سي ټول لس مسله به تر اوسه پیړي او یا کله طالبان مثلا نړیوال کانفرنسو ته پرېنه دي چې نور ګډون کوي سفروت پرېنه چې بهر افغانستان او زیاته کولای سي د افغانستان الوتکه چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافر وړي د مده بندیز ولګيږي خو ته په موږ باندې کې همداسې سوداګري راکړه وکړه دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. هغه کوي چې د طالبان را کورنه چې بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپل کړند کې داسې تغیرات نه لري، د وضعیت دوام ورکي. دا به خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک څخه سونه داسې برخلیک هم په لار کې ستا، یعنی داسې بدوی فکرونه کې چې اتمان به څه کوي هغه به وکړای شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجه دی وي خان خای او اقدام کوي. په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلی کیږي او د حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو سویلی وزیرستان ته. د سویلی وزیرستان خلک وایي د یادې قبایلي ضلع په ځینو برخو کې د ځنګلونو د وهلو کار بې درېغ روان دی او انتظامیه یې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. دوی وایي په بدر، شکای او منتوبی کې ځنګلونه ډېر زیات وهل شوي دي او حکومت له پکار دي چې په دې اړه اقدامات وکړي. بل پلو د سویلی وزیرستان د ځنګلونو د ادارې مشر سلیم مروت وایي هغوی د خپل قانوني واک سره سم هڅه کوي د ځنګلونو د کټای مخه ونیسي، خو د نو موړي په وینا د ملوثو کسانو خلاف هغوی اف آی آر درج کولو واک هغوی سره نشته. نور حال د اشتیاق مسجد نور
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د بدر، مانتوی، سانتوی او شاول سیمو کې بے کچا طریقې سره د ځنګلې وهل لګیا شوې دي او مقامی انتظامیه د دغې ځنګلو ژغورنه کې ناکامه شوې ده. په دغې برعکس د شکای سیمې اوسیدونکي حمزه وزیر مشال ریډیو ته ویایي
په جنوبي وزیرستان کې کده وزیر خورادو، کده مسجد خورادو په دا باندې په لوی مقدار دی چړای زنغوزی نشتار او ورسرا وړي وړي باندې د بادا مرګ داغا باندې د اری په ذریعہ باندې تاریخ کې تصوینا په ذریعہ باندې په کټ کیږي. په بدر کې، په مانتو سنتو کې او د سکی په نورې علاقې کې کلاک وختا دي چې کډورونا د میزا د غرې صفوی کو میزا په داغا لړۍ کې د محکمه جنگل سره خبرې شوې دي. مخکې د چې شنو خاص خو بیا د پټن لګي چې چا وډرکل نو وسو کدا سر خان جواد علی دغه عسکری کی یادت کده آرمی ول دی کده پولیس ول دی نو دا چې څومرا زنګلات ولل شي دا د دوی په مخ کې ولل شي د دوی ویني نو په چار دو چې حکومت د میزه خبره ور وی او په ګډینه باندې په باندې ولګي
د شکای سیمه یو بلو سه دین کای نظیر وزیر ویای چې پاکستانی حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې دغه زنګلو کټای تام کی
د میز د شکی او د شاول او چلې او د بدر چړای سخت کټای شری دو حکومت په دابند ایڅ غاور نکو حکومت دا په چار د چ دغه د بند کوله تنظیم وکړو او دای په ګټینا باندې پیسې په اوخلی په چار د چ دا حکومت بند کو په زر نظر
په بدر سیمک شه د جنگل کټای په باراک شه د شفقت علی مسجد خبره هم ور وای
کی مو ودی بدر میشلا کا دو ور سره سانتیو مانتیو او کی مشاول کی د دولت چې کوم
جنگلا کٹائی دو هغه په زور شور سره روانه دو ادا د چکی م چور لاره دی د کیمه میجه بدر ولارګی دی د شکی په لار باندې دوله وځي بیا ونه ته درې می یو نن بیا د دارا لندن وکو باندې ته ولا جی بیا دی خان تاروشی خال دا کرو باندې ته کو او چکی م جنگلا ته آ جنگلا ته په ماول باندې شری دی
مشال ریډیو چې د جنگل وهله په باراکش د سویلی وزیرستان جنگلو محکمه مشر سلیم مروت سره تماس ونیولی دی غوی زاو په دارنګ و
قانونی مشکلات تیرا ته زکه چې اوس ته کپچا باندې ملزم باندې لاس اچویم کنه نو تاسو سره چې سو پوره قانوني اختیار نه کنه نو هغه ځکه بیا ته لاس هم نشه اچوي به هر حال لکه بیا هغه با وجود مر خپل سټاف موبلایز کو او توي چې ال تلار شه بل د قومي کسان معلوم کې چې کوم مشرانو دې کې ټیک اویر کړي دا شکای کې مو اف ای آر پی کټ کړي نو کوشش مر دا دې چې لکه قدس چې تلار سکل باندې کټای کیږي یا دسه ټیکیداری سیستم کې ټیک اور کیږي نو هغه کا ایڈوانس کی مجھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ خبر شی پہ یا مطلب دا زمونگ ایڈمنسٹریشن یا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ خبر شی نو دا کوم دا یو حق جوڑی جی چی مجھا ان ٹائم خبر کی او دا غی تدارک دا پارا مجھا خپل حال زلے وکو
دے سویلی وزیرستان و سیدین کی دا ہم وویل چی دے دوی سیما پا خیبر پشتنخوا صوبیک شی ورگڑا کڑی شویدو دے پاکستان قانون دے دوی سیمے تا ورغزا والای شوائی دائی حکومتی چارواکی دا دے دوی سیمے زنگل ژغورنے دا ہم پا غی رنگ وکی لکہ چی دے پاکستان پنورے سیموکشے کی جی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال پنوم خپرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 6 3 6 9
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ مری د پاکستان سیلانه سیمه دا چې په جمی کې خلک د وورو د اوبرخت د ننداری او په وړي کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره ورته ورځي خو سخ کال هلته ورغلي ځینې سیلانیان وای دا دل هلته بیروبار کم دی سیلانیان خال خال راغلي او د دې سیلانه سیمې هغه پخوانی مزه نه ده پاتې ځایي دکانداران او کاروباریان هم دا خبره مني او وایي چې د روان کال په جنورۍ میاشت کې د وورو د طوفان له وجې چې په مری کې کومه حادثه رامنځته شوې وه او ګڼ خلک کنگل موسم وجلی وو هغه پیخی خلق ویرولی په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان نک
دا پنجاب سیلانی سیمه مری مال روډ چې پکې با یو وخت کې سیلانیان ډیر زیات ول هو اوس خوشاله ده په مال روډ چای او خوراکي شین خرڅون کې د هوټل منیجر عثمان وای چې په 3 لک روپیه د میاشتې د سړک په غاړه ځای په کرایه اغسته تیر کال یې خګه ټکړی و خو مری کې چې په توپان کې د مړو خبر راغلو اوس پوری کاروبار خراب ده
بالکل رش وغیرہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اتنی خاص نہیں ہے
سیلانیان بالکل نشتا زمون سرا لس یو لس کاروندان دی دوی تنخواہ گانے اور نوری خرچے ڈیر پر مشکلہ پورا کی گی اور چشے ہوا اور دخل کو زیان شے ہو خارون خلق اسم دیر لوجہ مریتا ناراضی نرلی وجہ ڈیر پر مشکلہ دی خوراک زی خرچے پورا کی گی
خرچے وغیرہ پورے ہو رہے اس ریسٹورنٹ کے
پی خور سرا تعلق لون کے ظلم محمد ارشاد چے پخپل ذاتی کار مری تورغلے وای چ اسم گرانی دا وڑاندے ہم دا مری سیل کھڑے ہو او هغه حالاتی پخپل لیدلی ول
دو روزو چې زرا غلی ام دلته خو دلته موسم خخسته موسم دی خو هغه رنګ لکه سیاحت اولی سره دغه نشته دلته مزه نشته لکه نور کله بدلته ډیر بار را شو ما تپوسو کا جنرالی کنه لکه ما کله هوټل تب هغه کولو و دې کې کم سے کم ریټ کم دی هوټلو کې 10,000 دی یو کمرہ پر ہیڈ ریڈونا ډیر زیات دلته سیوا دی
زیات خو دلته شهر واور کې خلک بنشي او کنا مړمړی و شو هغه به د ټوریزم یاد دی سیلانو سمرا اثر کړی دی
ډیر زیات دی ډیر زیات اثر کړی دی هر سړی یریږي کنا ولې چې هغه وخت تم زرا غلې ما دلته ولې زما انیمون پریډ سو دلته زدل ته ما او کتو هغه ګراوند باندې چې کم شي زونه او هغه مل اثر دی اغم له وجه کې د شي ټورست تل ناراضي جی
مری کې د هوټل چلون کې منیجر اراز وای چې لاهور اسلام آباد او سوات کې هم هوټل دي زیاته ګټه به د مری هوټل کوله، خو چې کله په مری کې د وورو په پیخه کې خلق مړشول، هسته هوټل کاروبار ډیر متاثر شوی دی.
7 جنوری کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے مری میں، جس کی وجہ سے پورے ملک کیا پوری دنیا میں مری کا نام اور یہاں
پوما جنوری چکوما پہ خشوا ٹول پاکستان او نڑے کی مری نوم او د ہوٹلو بدنامی اوشوا تر دے دما ہا رنگا کاروبار نشتا بیر اثر دے زمون پر روزگار او د مری د ہوٹلو پر کاروبار خو اس لک کار خطر اپتا روان دے انتظامیہ او د حکومت کوششونو لوجه حالات خدی
کوششوں کے بعد اب حالات کافی بہتر ہیں.
د مری ہوٹل ایسوسی ایشن چیئرمین راچا ایرپان وای چې مری کې 400 هوټل دي، گیسټ هاوسز او د کرایې کورونه دینه علاوه دي. د مری 90% خلکو روزګار د سیلګری سره ده او د پیښو وروسته د سیلګری کاروبار او 10% متاثر شوه. بلخو مری کې انتظامیه یو چارواکی په هم خټک وای چې مری کې داسې پیښو مخنیوي لپاره ټوریزم پولیس پزای شوی، شکایتي مرکزونه هم جوړ شوی، د ترڅنګ د هوټل ایسوسییشن سره د زیات نرخونو په اړه هم خبري شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، مال روډ، مری.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو ته ندي هر پاتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات دا مشال رادیو پخپرونه سندر جادوگری کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د خزو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. بلوري ته د یادې ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې قومي پریکړې له پلي کېدو به څارنه کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 400,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دې په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکو عقل خان مشال راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخه ونیسي.
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله، لاس کوله، ته کوله، هغه به هلته ډېر ظلم ورسره کېدو. مقصد ځنه به مړه شول، د کبانو خوراک به شو. او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو دا پریکړه وکړه چې د پیغلې به 400,000 افغانۍ ولور وي او د کونډې به 200,000 افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به 450,000 افغانۍ ور وي. بای ټول خلک دغه افریقړه عملی کی ځکه چې مون خلک یو لسی دا ډیر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وای دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ورباندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه، مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موګه ټول کومونه ولسونه کینستا وسره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړ دو خبره هم پکړې دو د منطقې ته مو در سوالۍ دی دا دی موږ خپل توحید جبه مو در اقامو دو د پیسلام موږ په سولخه وکړه په شریعت مو ته کړی سولخه داس دو لکه یو شریعت په سلا چکسه په دانی موږ معافی کې یو سجوړ یو خبره مو کړ دو کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه بو تر خوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې وی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور ریواجونه دابه هم نوی سرزل او سپینزل دابه هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول. پیغله کبه بدل ورکول کیږي او که په دنیا خو مهر به 400,000 افغانۍ وي او که چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د 400,000 افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې وه. پوښتنه دا ده چې په هغه قومي پریکړه څومره عمل شوی. په اړه مدني فعال رحمت الله واتمل وایي چې
څمکنۍ ولسوالۍ کې د ولور د کمولو چې کومه پریکړه شوې وه، د کوچنی اختر راوروسته کومې کوژدې چې شوي، څومره معلومات چې موږ لرو نو پریکړه عملي شوې. په هر کوژده باندې 15 لکه ولور تطبیق شوی. نو بیا هم هیله ده چې بیا هم دغه موضوع وسرل شي ترڅو خلک د دې زرین فرصت څخه ګټه پورته کړي.
سره لدې چې د څمکنۍ وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ولور لپاره د یوې اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي، خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او په خپله قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولیکه
M A S H A L
R A D I O